د ډیو ټي وی ساته خبری خبرونه د سر ټکی عمران خان وای چې سره یې ساز باز نه وکړي خو که اسلام آباد کې ناستونو مرګ جوړ وکړي دا واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز وای چې عمران خان د شرمندګۍ او ناکامۍ پرته په لاس کې هیڅ نه لري. پاکستان کې د پېټرول او ډیزل بیې د یو لیټر په سر 150 پیسې واکړې شوې. د تیلو ګرانولو ته سخت غبرګون ویل شوی خو حکومت ویلي د تیلو بیې سیوا کول ضروري شوی وو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا افغانستان کې د طالبانو لخوا بشري حقوقو سرغړونو او ښځو جنکو د اساسي حقوقو په وړاندې خنډونو جوړولو باندې سختې اندېښنې ښودلي خو طالبانو دغه اندېښنې د حقیقت نه لرې بللې. او د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د چین سره مقابله لپاره راتلونکو لسو کالو کې د مهمه بنیادی ډانچې او چین نه د رصد لړۍ په قوي کولو کې سرمایه‌کاري باندې د صدر بایدن د حکومت تګلاره څرګند کړي. قدرمنو اوریدونکو د دې سره سم به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم تاسو په دې خبرونه کې اورئ. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. او نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت باندې ویلي دي چې د چا سره یې هم ساز باز نه دی کړی خو که په اسلام آباد کې کیناسته نو مرګ ژوبله کېدله. بلخوا ته واکمنه ګوند مسلم لیگ نون نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز ویلي دي چې عمران خان د شرمندګۍ او ناکامۍ پرته په لاس کې هیڅ نه لري. د دغه پریس کانفرنس یا د خبری کانفرنس په حق لبانې د پېښور نه موږ سره د ډیور ډیو خبریال عثمان خان دا وخت ملګری دی، تفصیل لغې نه اخلو. عثمان خان، تاسو ته په خیر اغلی وستړي مشي. ډیره مننه عثمان خان. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د خبری کانفرنس په وخت باندې کومې مهمې خبرې داسې کړې؟
بالکل، نن پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه په وزیر اعلی هاوس کې د میډیا غړو سره لیدلې دي او د ټولو نه لوی خبره چې هغه کړې ده هغه د دې خبرې تردید کړې ده چې ګینه موږ د اسټابلیشمنت سره هیڅ قسمه سډیل نه دی کړی. دغه پترس کې موږ پر لانګ مارچ دی هغه نه دی ختم کړی. پدغه اړه چې کومې ګنګوسی دي هغه دروغ بللې دي. هغه ویلي دي چې د اسلام آباد لانګ مارچ موږ پدغه یو ټکی ختم کړی دی چې زمونږ سره یره او چیرې د خونړې نشي. په خلکو کې جذبات ډیرو او کم حالات چې جوړ شي او د هغه په نتیجه کې موږ دغه ګام واغستو او د شپږ ورځو لپاره موږ دغه لانګ مارچ ختم کړو. ردی سره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومتي پارټي چې د هغه ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی چې په دې ټولو خبرو باندې ساز باز وکړو او د جون په میاشت کې په انتخاباتو باندې یو سلا شو. دی ویلي دي که د انتخاباتو ټکې ردی نه وزي نو دغه مذاکرات چې دي بیا به ناکام وي او موږ به د احتجاج لا بلو. وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره منلې ده چې زمونږ دغه لانګ مارچ چې پای دپاره زمونږ تیاری پوره نه او که بیا موږ میدان ته د احتجاج دپاره راوځو نو د پوره تیاری سره به راځو. دې سره سره عمران خان چې دی هغه په حکومت باندې نور هم نیوکې کړي دي چې د ایم ایف د فشار لاندې راغلي دي او په یوه ورځ کې دی د پېټرولو نرخ چې دی هغه د 150 پورې ورسو. هغه ویل چې دغه لانګ مارچ په وخت باندې د پنجاب پولیس چې دی هغه زموږ کارګونان وخلي ټکولي دي او تشددي پکې کړي دي.
عثمان خان، بل پښتنه ده هم چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ګوند باندې هغه نیوکو ته څه ځواب کړی دی چې ګنې مخالف ډلې وای دی د صوبې چې کوم سرکاري وسایل دی هغه کارولي دي د خپل دغه احتجاجي لاریون لپاره، او بل دا چې د دوی د دغه لاریون د ناکامیو په حق لباندې هم مخالفه ګوندونه چې کوم دین هغه نیوکه کوي؟
بالکل، نن د پېښور پریس کلب یو سینیئر خبریال په پخوانی وزیر اعظم باندې دغه پختنی ورته یې خو دی چې په خاني وزیر اعظم ته دغه پختنی خو دی چې یاره دلته کې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی غړي د ناکامۍ سره مخ دی. دلته کې چې دا میډیا ته وخت نه ورکول کیږي، محکمې چې دی هغه په صحیح توګه باندې کار نه کوي، نو په هغه باندې عمران خان چې دی غړي بلش شوی او د هغه پختنو ته جواب نه دی ورکړی. دغه صحافیانو ته دغه پختنی وکړي چې تاسو به دوباره چې بیا احتجاج ته راوځئ په کومه ناره سره به راوځئ؟ تاسو چې وړاندې ویلو چې موږ وزیر اعلی هاوس، گورنر هاوس او وزیر اعظم هاوس نه یونیورسټیانو جوړو، نو د دغه خبرو جواب چې دی هغه پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه دی ورکړی.
او دغه خبری کانفرنس ته کوم صحافیان چې ورغلي وو نو دغه هر عام او خاص خبریال ورتلی شي که نه؟ د دغه لپاره هم څه کومه اجازه نامه یا د څه ضرورت وو د ګون لخوا؟
بالکل اشفاق صاحب، دا سید چې کله چې عمران خان په واک کې ونجدي سلور کاله چې کلم په خبر دراغلی دی، په خبر زئی خبر یالان غن دی را بللی د ځان سره به د اسلام آباد نه خصوصي صحافیان راوستل. کوم وګور یو سور ز وړاندې هم عمران خان یو خبری کانفرنس کړو، خو پای کې یو مخصوص چینل کې صرف دن رتلو اجازه ورکړې شوی، تر دې حد پورې چې کوم نور میډیا چینل دي دغه ټی سی ان جی زیاده غي کیمرې چې دي اغه تم دن د تک اجازه نوي، نن هم یو مخصوص چینل ته د کیمرې دن وستلو اجازه ورکړې شوی او نور هیڅ چاته اجازه نه چې هغه دن لاړ شي، او د ګوتو د شمیر صحافیانو ته اجازه ورکړې شوی. په دغه اندېښنو باندې نن د پیښور صحافیان چې دي یا پیښور پریس کلب چې دي خیبر یونین اف جرنالست چې دي اغه په خپل منځ کې خبرې اترې شروع شوې دي چې په دې باندې خبرې اترې وکړي چې پاکستان تحریک انصاف چې دی د میډیا سره ولې داسې کړه وړه کوي. کثیر موږ وګورو په پیښور کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف جلسه وه، پاغې کې هم د صحافیان سره ډېر بد چلند شوی او ایون دا چې ځینې صحافیان پکې خوښ شوي هم او د هغې سره ځای ورته مناسب نه ورکړې شوی. د پیښور صحافیان چې دي دغه اندېښنې او ګیلې لري د پاکستان تحریک انصاف نه، او نن هم هغه څه شوي دي چې هیڅ چاته داسې عام ټولي میډیا ته اجازه نه دننه د ورتګ.
بل دا چې عثمان خان اخیری پوښتنه د عمران خان د صحافیانو سره د تپوس پوښتنو په وخت کې کومه رویه ولیدې شو، په هغه باندې هم په سوشل میډیا یا په ټولنیزو نیوز رسنیو باندې سخت نیوکه کې شوې دي، کله دغه راته وای چې په دغه نیوکو کې ځایی چې کوم خبر یالان دی هغه څه وای؟
بالکل، مازیګر چې دغه خبری غونډه شوې ده دلته پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې د عمران خان په دغه رویه باندې ډیر بحثونه روان دي، او صحافیان په دې باندې خبرې کوي چې عمران خان همیش چې کله په واک کې راغلی دوه نوغه د خپلې خوخي چې کوم خبر یالان دي چې داغه د مرزي پښتنې ته وکړي، په ورستیو کې مونږ کتلې دي چې عمران خان د فلمي سټار سره ناشته او داغه سره پښتنې کړي، او کم کرا صحافیان چې دی اغي ته مخې ته نور زی او اغي اجازه نه ورکول کیږي. نو په دې باندې ډیر زیات قبضان لیدل کیږي چې په یو جمهوریت په جمهوریت په نامه باندې یو د سیاسي پارټۍ نوم په ځان باندې دي، خو بیا هغه سیاسي اقدار چې دی هغه نخپلی او د میډیا د سوالونو نه هغه ډډ کی، بل لوري ته صحافیان وی چې صحافی سره بل هیڅ نه په دغه یو پښتنې کولو داغه سره حق وی، او هغه تیم په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه تی تروړي.
ډیر مننه عثمان خان ساسي،
ډیر
مننه.
د دیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند خزینه غړي قامي احتساب اداري نیب ته خپل خواست کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې سرکاري وسایل د ځان لپاره کارولې دي چې پکې د صوبې هلیکاپټر هم شامل دي. نو موړي د نیب نه غوښتنه کړې ده چې د هغه د احتساب وکړي شي. په دغه حق لباندې د ډیورې خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته په خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد نیب کې درخواست جمع کړی شوی چې نوموړی د خیبر پختونخوا سرکاري هلیکاپټر او د نورو وسایلو د ځان لپاره بې دریغه استعمال کړي او د دې د احتساب وکړی شي. د احتساب قامی اداري نیب کې دغه درخواست په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون خزینه غړي صوبیا شاهد جمع کړي. د درخواست په اړه نوموړی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
دا راغله دی کې پی ګورنمنت کې ناشته دا ټول پروتوکول او دا ورته دي ته ملاوي کې لګیا دي د دې راغتا اور بیا چې کوم دی هلیکاپټر کې هغه عمران خان د رکشي په شاندای استعمال او ګرځي دا زموږ په صوبه باندې یو غټ بوي کې دی چې صاحب دی کریش دا کوم جلسو لچې دا تلې د دام د کې پی پا هلیکاپټر کې تلې ده.
د خیبر پختونخوا سرکاري هلیکاپټر کې د عمران خان په سفر کولو په سوشل میډیا هم بحثونه کیږي. په دې حقلا د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان په ټویټر لیکلی چې سپریم کورټ د عمران خان لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هلیکاپټر سره د بد چلن نوټس واخلي. په پیښور کې میشت خبریال عرفان خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې سرکاري هلیکاپټر د سیاسي مقصد لپاره کارول د قانون په ضد کار دی.
کوزه تاسو ته ریسنتلی یا د تیر دوه کریزه نه جوړی استعمال شو، یعنی اعتبار کې اچر ته چلسه او د هغه ځنه بیا محمود خان صاحب لاړو په نیګالا ته، او په نیګالا نه هغه بیا خپل هلیکاپټر کې راوړي یا سواد تا یا تیر تا یا پیښور تا، نو د هغه دا غلط استعمال کیږي ځکه چې هغه صوبایي حکومت یا د خیبر پختونخوا حکومت خپل یو د پاتې مشر تا دسی فیور ورکي چې هغه هغه د هغه اجازه نشته. کوم چې دا دوه درې ځله د دغه هلیکاپټر په دې شور استعمال شوی دی، نو دا خالصتاً سیاسي مقصد لپاره استعمال شوی دی، کوم چې هغه اجازه نه ورکي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علي سیف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې عمران خان د صوبې سرکاري هلیکاپټر یوازې نه دی کارولې، بلکې هغه د وزیر اعلی سره پکې یوځای سفر کړی.
دا هلیکاپټر د خیبر پختونخوا د صوبې د حکومت دی، وزیر اعلی ته اختیار دی چې هغه دا هلیکاپټر استعمالول شي. نو همیشه چې کله هم په عمران خان باندې دا الزام لګیدل چې هغه سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی، نو په هغه هلیکاپټر کې ورسره وزیر اعلی هم سفر کړی دی. چې وزیر اعلی پکی وی وزیر اعلی هلیکاپټر استعمالی او په هلیکاپټر کې خالی سیټ وی، نو په هغه سیټ باندې ورسره عمران خان کینی، نو دا څه غیر قانوني کار نه دی. د وزیر اعلی ثواب دید دی چې هغه هلیکاپټر چرته بوتلل غواړي، که په صوبه کې دنه سفر د پاره استعمالي او که د صوبې نه بهر.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د لواند نه د داسې ډول قضیه سره مخامخ دی کوم چې په کال 2013 کې د نوموړي په ضد جوړ کړی شوی. عمران خان په دغه کیس کې د پېښې لپاره د خیبر پختونخوا نیب دفتر ته هم ورغلی وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
قدر من اردوونکو د ډیو ټی وی ته غوږی، د پاکستان مرکزی حکومت د لوی کچې بجټ خسارې د پوره کولو په ترڅ کې د روان مالي کال 2021-22 د ترقیاتي منصوبو لپاره د فندونو جاری کول ودرولې دي، خو د هیواد پښتون ملت پال غوندونه دا فیصله غندي او وایي چې باید د خساره د دفاع په څنګه کې د روانو خرچو په ګنګل کولو سره پوره کړی شي. په دغه حق له اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په اقتصادي تګلارو سخت ټکونه کړي او ویلي چې د تیر حکومت د اقتصادي تګلارو مثال نه موندل کیږي.
اوس په قابو پانے کے لیے فائنانس نے چوتھے کوارٹر میں زیرو الوکیشن کیے پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے.
هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د خزانه وزارت ریکارډ بجٹ خساره باندې د قابو موندلو پترس کې درو مالیکال په اخیری سهمه ہے کې د ترقیاتی کارونو لپاره صفر مالیاتی رقم مختص کړی دی. ښکارا دی چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د مالیکال 2021-22 په بجټ کې د ترقیاتی کارونو لپاره 900 بلین روپے ایښودلې وې چې په تیر یو کال کې پکې دوه واره کمی راوستل شوی او دا اوس د 700 بلین روپو نه لاندې راغلی. پښتون ملت پال سیاسي ګوندونه د اتحادی حکومت په دې پریکړه سختی نیوکې کوي او د وایس اف امریکا ډیو سره خبر کې د ملي جمهوری غورځنګ ګوند د فائنانس کمیټې مشره بشرا گوهر وای پاکستان دا وخت دیوالیه شوې دی.
ډیولپمنټ کې هم زمونږ شې دی، ډیولپمنټ بجټ ته نه ډیر لګ دی چې څومره ضرورت ته دی نه ډیر لګ دی. خو که موږ ګورو ډیفنس بجټ باندې کټس نه لګي او د کسي دا غټ غټ کارپوریشن او عسکري بزنسز چې کوم دي د فوجي بزنسز هغه نه ټیکس اگزمپشنز ورکړي دي. آ په کار دي چې ټیکس اگزمپشنز واپس کړی شي، ډایرکټ ټیکسز ای انکریز کی. الله به خلک وایي چې او ټیکس دا بوج موږ مو چټولو ته تیار یو، خو هغه مالدار هم دی بوج لاندې دي.
هم داراز د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان زید خان هم د اتحادی حکومت دا پریکړه غندلې ده او ویلي چې ترقیاتی بجټ منجمد کولو سره به بیروزګاری لا نوره سیوا شي.
ډیفنس شو په ډیفنس باندې هیڅ دنیا نوره نه کیږي که دوه درې میاشتې په ریمن کیمرا شي نو سوشل بوشي. او دا چې کله ماته سو څنګه وي چې پرزیدنت هاوس شو، پرایم منسٹر هاوس شو یا نور افیس شو یا سونه شو پکا چې بدی دي کټو لګي.
د کال 2021-22 په مالی بجټ کې د هیواد د دفاع لپاره 1.1 ۱۰۰۰۰۰۰ روپے اخودل شوی او دا د ټولو خرچو 14% برخه جوړیږي. د هیواد دفاعي بجټ د مالی کال 2020 په نسبت 6% زیات. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر عبدالقیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوا توای د کال 2020 په بجټ کې چې څومره د خرچو تخمینی لګول شوی وي هغه د خپل حد نه سیوا شوی او وایي هم دا وجه ده چې د بجټ خساره زیاته شوی، خو زیاتوي چې د دفاع بجټ هم د ترقیاتي بجټ برخه وي. دفاع بجٹ ہم دا ترقیاتی بجٹ برخوی او چکل ترقیاتی بجٹ کنگل کی گی نو دے سر دا دفاع پسانگ کے روان خرچے ہم کنگل کی گی. دا وقت دا پاکستان دا بجٹ خسارہ نیز دے 42 بلین ڈالر ترسے دلے دا او دا اقتصادی چارو خبریال طاہر امین وائس آف امریکہ ڈیوا توائی پا بجٹ خسارہ دا قابو موندلو لپارا کہ یو خوا حکومت درآمدی بل کموی نو ور سر دا تیلو پا بیو کے ہم اضافہ کرے دا.
پولیٹیکل گورنمنٹ چکم دی اگر لیوریج نشتا دی ٹیم کے کنا نا اگا دغه سیکریفایس کول ته تیار دی بل استراتیجیک دغه دی.
مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی د 9 کربروپو ترقیاتی پروگرام دا وخت په 4 کربروپو کنگل کړي دی. ښکارا دی وچې پروان مالیکال کې د پاکستان تجارتی خساره هم د 30 ارب ډالرو نه اوړېدلې ده او د بهر ملکی زر مبادله ذخیره هم 10 ارب ډالرو ته لاندې راغورځېدلې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په تحقیقاتي ادارو کې د حکومتي لاسوخنې په سر از خود اوریدنې په وخت مشر قاضي عمر تابندیال ویلي دي چې د سفری بندیزونو یا کال 2010 د ضابطو لاندې ترخګرۍ د مخالدره موادو د کاچاق او مالیاتي ادارو قرضدار د پاکستان نه بهر تللې نشي. نو بیا څنګه مرکزی کابینې په دې اړه باندې بدلون منظوري ورکړې ده؟ په دغه موږ سره د ډیور اډیو خبریال پیر ولا شاه صاحب دا وخت ملګری دی د اسلام آباد نه. دغه تفصیل اخلو پیر ولا شاه صاحب، تاسو تر کله کوستړي مشه؟
مننه اشفاق صاحب.
پیر صاحب ډیره مننه ستاسو. پیر صاحب دغه پوره تفصیل که زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق صاحب، دا سمو دړوان د سپریم کورټ نوټس اغستو وا او د سپریم کورټ چیف جسټس چې ګني حکومت په تفتیشي ادارو کې مداخلت کې یا لاسوهنه لري. نن چې کله اورېدنه وشوا نو نن سپریم کورټ په دې ناپوهي ښودلې ده چې مرکزی کابینې ای سی ایل یا د سفری بندیزونو چې کوم نوملړ دی نو په دې په ضابطو کې څنګه بدلونونه کړي دي او په دې کې چې بیا کله بحث وشو نو پته ولګېده چې د احتساب ملي ادارې لخوا ویلې شوي دي سپریم کورټ ته چې داسې یو سل 4 اویا تنانو چې هغه دوی ته مطلوب وو، یعنی د دوی په کارو او د دوی نمونه ځکه په ای سی ایل کې جوړ شو چې د بار ملک نه نه تختی او د پاکستان نه بار ملک ته خو د هغه نمونه مخکلې شوې دي. نو په دې باندې سپریم کورټ بیا دا پوښتنه بینچ وکړه چې د کوم وزیران دي چې هغه وزیران نمونه بیا په ای سی ایل کې شامل دي او دا پوښتنه وکړه چې د دغه وزیرانو نمونه شامل دي نو آیا دا د وزیرانو سره ښایي چې دوی په کابینه کې ناستن دي د دې نمونه په ای سی ایل کې دي او دوی چې کوم دي نو د ای سی ایل ضابطو حوالے سره دي کې بدلون راولي. د دې موقع باندې بیا حکومتي څارنوال شو اټارنی جنرل هغه ورته ویل عدالت ته چې پراتون کې پیشه باندې وا هغه عدالت ته وایي چې د کم کم وزیر دوم شامل دي په ای سی ایل کې او بل دا چې په دغه میټینګ کې څوک څوک موجود وو. اشفاق صاحب، دا 13 میاشتو چې دا حکومت نه وی جوړ شو په پاکستان کې د ای سی ایل قانون کې بدلون راوستو 4000 کسانو په ای سی ایل باندې او د نوې ضابطو د لاندې 3000 کسانو نوم پوته وو. دا ټول د مهم بدلون دا شویل دا ځلې حکومت چې کله دی موجوده او دوی وایي چې دا ځکه کله دی چې دا سیاسي او انتقامي کاروایو لپاره د دې قانون استعمال به کېدو نو هغه دا دی چې د یو تن نوم ای سی ایل کې واچول شو او شپږ شل ورځې پورې تقریبا 4 میاشتو پورې په هر څه جرم باندې دا غنوم کاچول شو او حکومت دغه خلاف څه کاروایو نه کړل، څه ثبوت پیښ نه کړ، اټومیټیکلی به دا غنوم دغه نوملړ دوزي او اوریدونکو کتونکو ته یاد وي نو دې قانون د وجه ډیر سیاستمدارانو باندې تیر حکومت کې بندیزونه لګول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشران دي، علي وزیر، محسن داوړ، دغه شانتي منظور پښتین، داغي نمونه د ګلاله اسماعیل، د ډیرو داسې سماجی کارمندان نمونه پر ایسیل کې اچول شو. خوده کې مرکزی وزیر رانا ثناء الله دا خبره کړې و چې هغه خلکو نمونه به بیا هم په دې روملړ کې موجود وي چا باندې چې د ریاست مخالفه کاروایو کې د ککړتیا تور دی یا چا باندې چې د مخادره موادو د قاچاک الزام دی چې پاغې کې دوی ککړ دي نو د هغې نمونه به بیا هم په ځای وي. او دې کې نن د ټولو نه مهمه خبره دا ده اشفاق صاحب چې د شهباز شریف او وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د زوی په ضد چې دا منی لانډرنګ کیس چلیږي د عربونو رکو منی لانډرنګ کیس دی سپریم کورټ دا هم پوښتلی دي د ایف آی اے نه چې هغې کې اوسه پورې فرد جرم ولې نه دی لګېدلی ځکه چې په تیره پیښې باندې د ایف آی اے وکیل د فرد جرم مخالفت کړو او تحریک انصاف ګوند دا پور لګی چې دا موجوده دور کې موجوده حکومت په ایف آی اے کې او تفتیشي ادارو کې داسې پروسیکیوټرز یا وکیلان لګولي دي چې هغه د مسلم لیگ نواز ګل قیادت په ضد چې کوم کیسونه دي هغه په دې کې سنجیدګي نه ښایي الٹا دا کیسونه کمزوري کوي. جی
ډیر مننه پیرول شاه صاحب تاسو مننه. په خیبر پختونخوا کې ځایی ترانسپورټرانو د تیل په بیو کې د اضافي پریکړه د حکومت رد کړې ده. غوښتنه کړې چې حکومت د خپل فیصله واپس واخلي ګنې دوی به احتجاج کولو ته مجبور شي خو حکومت وایي چې د دوی مجبوري وه چې د تیلو بیې پسې وکولو باندې دغه پریکړه دي کړې. د ډیور ډی خبریال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې د گاډو کاروبار کوونکي وایي د تیلو په بیو کې زیاتوالی به د هغوی روزګارونه اغیزمن کړي او د هغوی د انغري اورونه به مړ کړي. په مردان خار کې د ټرانسپورټرانو اتحادیه وایي په حکومت کې ناست سیاسي مشرانو به وړاندې د ګرانې په ضد احتجاجونه کول خو اوس دوی په خلکو نور بوج زیات کړی. د اتحادیې مشر والد میروی ویډیو ته وایي په سلګونو خلک د دې روزګار سره تړلي دي او د هغوی د بچو ژوند به سخت اغیزمن شي. مرکزی حکومت د نن نه د پټرولو او ډیزل په بیو کې 150 لیټر اضافه کړي او د نوې بیو سره د پټرولو 1 لیټر بیا 180 روپیه تر رسیدلې. ډیزل 150 روپیه لیټر، لایټ ډیزل 150 روپیه او د خاورو د تیلو بیا 155 روپیه لیټر تر رسیدلې. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي روانه میاشت په لومړي 15 ورځو کې حکومت په تیلو 55 ارب روپیه رعایتونه ورکړي او هم د دې لوجې د پټرولو استعمال زیات شوی. دوی وایي د پاکستان بهرنی اکاونټ هم د فشار لاندې دی او د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره په تیزی سره کمیږي. د سوشل میډیا د لارې دوی وایي د مالیاتي ادارې نه د پور اخستو لپاره یوازینې لار ده چې په تیلو د تیر حکومت لخوا ورکړې شوی رعایتونه ختم کړي. د تیلو کاروبار کوونکي وایي د تیلو د ګرانېدو وړاندې د کمپنو لخوا هغوی ته سپلای هم کم شوی او د تیلو د کمی له امله هم د هغوی کاروبارونه اغیزمن شوي. په مردان خار کې د ځایی پټرول پمپ منیجر بابر خان وی ویډیو ته وایي هغوی نشي کولی د بجلی بلونه او کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دوی وینا ده د تیلو د ګرانۍ سره به په ملکی کچه ګرانی نور هم زیاته شي.
د ګاډي والا به 1000 روپو تیل لګیدل، اوس داغه د 1500 روپو تیل لګي. نو که دلته په 1000 روپو ټماټر خرڅېدل دا به په شپېته وی نه خرڅيږي، دا به د دې ریټ سره مطابقت خوري چې 16-17% ګران شي. خو دا به کم سے کم دا ځان سولی کدا به 50% زمنګ په سیزونو باندې پر پریوزی.
رائټر خبری ایجنسی نن په خپل رپورت کې وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بې نور هم زیاتی شوې او په دې کې د 3% پورې اضافه شوه. د خبر تر مخه د برند کروډ آئل یو بیرل بیا $111 او WTI $114 بیرل تر رسیدلې. او سیړنې وایي د پاکستان د تیلو زیاته برخه د بهر هیوادونو نه درآمد کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زو بلوچستان ته چرته چې هم د تیلو بایو د سیواکې دوسره ترانسپورټرانو سختي ګیلې کړې دي او وایي چې دغلته کې هم د تیلو په ګرانۍ باندې یو شمیر شیان هم هغه د غیبې پورته شوی دی، او دغه شانت کې دوی ته نور مشکلات پیدا شوی دی. د ډیور ډې خبريال نعمت الله سرحدي په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړه نه کوي.
په پاکستان کې د تیلو بیل لوړېدو باندې ادي خلکو خپل سخت خبرګون ښکاره کړی دی. دوی وایي دغه د تیلو بیل لوړېدو سره به د خوراکي توکو په قیمتونو کې به نور اضافه وسی. د چمن سره د ښار د مدني ټولنې یو فعال غړی محمد قسم وایي چې عوام د مخې څخه د ګرانۍ ځپلې وو، اوس به په دغه ګرانۍ کې نور زیاتوالی راسي.
یوې خواته مې عمران خان مهنګای جوړ کړی ول چې په یو نیم سلفي باندې پېټرول وو، پرون چې کوم اعلان شوی دی دیش ته در سلفي شرپو پورې پېټرول او ډیزل ګران شوی دی. آیا موږ دا سوال کوو؟ دا کوم دا سوال کې تی موږ څنګه کومې خواته بیا دا تاسو سره تړل دي؟ موږ غواړو چې دا مهنګای دا پېټرول دا کم دغه چې دا واپس وایخي.
د تیلو بیل لوړېدو سره د مال بردار او مسافر ترانسپورت په کرایو کې هم په سم دسي توګه زیاتوالی شوی دی. د چمن سره د ښار څخه تر کوټې پورې 100 کیلومتره لاره ده. پر دغه لاره ټیکسي چلونکي سیدالی استاد وایي چې د حکومت لور د پټرولو بیل لوړېدو سره دوی نن په کرایه کې اضافه وکړل، اوس مسافر د دوی سره په مسافر موټرانو کې تک کولو ته تیار نه دي.
فاریان ته چې اوس موږ وایي چې شپږ ساعت اوس آر پی راک یا ته سار پی راک فاریان زموږ سره ځنه موږ په باندې کړي 15 لک روپۍ دي. اریانې اخیستې د 15 زر پوه د څلور زر پوه تیل سوځي. موږ اریانې اخیستې کور را پسې دي کښتونه را پسې دي. اریانې اخیستې چې اوس څه شو که موږ د پاکستان د حکومت څخه دا خواست کړو چې دوی دا تیل ارزانه کړي.
هم د کوټې او چمن پر لار مسافر ټکسي چلونکي مجید خان وایي چې په ټکسي کې څلور سواریان تر کوټې پورې وړي. پر یو سواری به 1500 کلداري کرایه مخکې اخیسته، خو اوس د پټرولو بیه لوړې شي په دغه کمه کرایه دوی اوس کور وساتي که د موټر کښتونه په ادا کړي.
دا ګرد ډرایوران ولاړ دي وروره تیل ګران دي. مشر سواری ته وایي 1500 راکه 200 راکه. دوی وایي وایي څه پکې وروره تیل ګران دي. موږ مجبور یاران څه وړه په ورکو کښت ورکو شته ګرته ورکو څه چم وکړو.
په پاکستان کې د ډیزل او د پټرولو په یو لیټر بای کې 10 روپۍ اضافه شوی ده. چې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي ملک د مالي تاوان سره مخ دی. چې دغه ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د پور اخیستلو دپاره پورته کړی دی. که څه هم دا وخت د پټرولو یو لیټر بای لږ څه کم 180 روپۍ او د ډیزلو د یو لیټر بای 145 پیسې ده، خو په لرې پرتو سیمو کې پر پټرول پمپونو دغه بای د 3 روپۍ څخه بیا تر 5 روپۍ پر نور هم سیوا وي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
د افغانستان پولیس د سیل ما د بلوچستان صوبې په قیل عبد الله کې د 13 څمو دور هسي د سخت کمپاین لوجه د پولیو ناروغي تر ډیره حد قابو شوې ده، او هم په دغه وجه باندې 13 میاشت کې یو کیس هم مخې ته نه راغلی. د ډیورډي خبريال رفیع الله مندوخیل هم د غزای ته ورغلی دی. تاسو له راپور تر کړی راځي چې توګه شو.
افغان سره د سیمې سپین بولدک ته چیرمه د بلوچستان د کل عبدالله سیمې چارواکي وایي چې په 13-15 میاشتو کې په حساسه ضلع کل عبدالله کې د مثبت پولیو کیس نه رپورټ کېدل د روغتیایي کارکوونکو او اړوند ادارو د هڅو نتیجه ده. د کل عبدالله مرستیال کمشنر منیر احمد کاکړ وی او ای ډیوا ته ویلي چې په ضلع کې نه یوازې دا چې دلته افغان کډوال په ګڼ شمېر میشت دي، بلکې له دې لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ هم په زیات شمېر کېږي، ځکه نو د پولیو وایرس په ډېره اسانۍ سره له یوې سیمې بلې ته وړل کېدلای شي.
په دې کې زموږ ټوټل د پولیو په دوران کې زموږ ټوټل چې کوم ګورنمنت مشینري ده او کوم د نور ارګنایزیشنز دي دا ټوټل کې ټوټل انوالو سي. نو یو خدا دی چې ټیم ورک ستونزې خو خامخا ډېرې وي، ولې چونکه کل عبدالله داسې ضلع ده چې په هغه کې یو څه د قبایلي دښمني عنصر زیات دي د نورو ضلعو په نسبت، او دلته چې دی د ټیمانو دپاره مومنټ چې دی هغه هم ډېر مشکل وي. د یوې ایریا ټیم ته بل ایریا کې نسی ډیپلای کولی، هلته نسی استولی. خو د ټولو ستونزو او د ټولو مشکلاتو باوجود زما ټیم چې دی هغه تر اوسه پورې خو د الله پاک ډېر احسان دی چې موږ سره ډېر زیات دا دغه دی پوزیټیو خبره ده.
ښاغلی منیر احمد کاکړ زیاتوي چې د پخوا په پرتله وستلته د انکاری یا ریفیوزل خلکو شمیر هم ډیر راټیټ شوی دی او په دې کې قبایلي مشرانو او دینی عالمانو خپل مثبت رول لوبولی او د روغتیا څانګې کومک کړی دی.
دلته چې کوم انکاری والدین ولو هغه فیملیز ولې ماشومان ته دغه نور کول دا هم ډیر زیات ولا، یعنی 4000 6000 دغه رقم سو موږ رقم کل مختلف ٹیکنیکس مجھ اپلائی کل د جرگے پترو باندی اور نور چکم اثر انداز خلق لو اغا ته مجھ ریکویسٹ وکی علماء ته مجھ ریکویسٹ وکی د معاشرے د دیزے د خلق چکم اغا خاص خاص خلق لو خاص خاص وگڑی ولو اغو سر ما میٹنگ وکی زما ٹیم میٹنگ زو سر وکلی نو اغا رزلٹ دا مشترا اغلی چ دا ٹیمز مجھ چ انکاری خلق دی اغا 200 204 208 دی رینج کی دز مش فگر دی.
دا کل عبداللہ د سیات محکمے مشر ڈی ایچ او ډاکټر عبدالحنان اغا بیاوای چې د کوټه او چمن ترمنځ پر غځېدلې سړک ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي، خو البته په ضلع کې د ښځینه پولیو کارکونکو د نشټوالي او د نورو اسانتیاو د نشټون له امله دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
موږ سره فیمیل ټیم نشته، فیمیل ټیم چونکې دا زموږ څه ریجیډ دغه دي او ایجوکیشن زموږ د خاص نشته د فیمیل، زموږ سره لیشمنیاسیس کیسیز په دغه کې په کلاو دا ون او په کلاو لا ټو په ګلستان کې، چونکه په دغه علاقې کې د سن فلای ورته وای لشمنیاسیس کیسز چې موږ پښتنو کې د کال دانه ورته وای، موږ د کلاو دا سره تقریبا 300 کیس رپورت کړی دي چې موږ ته دا سن را پروایډ کی الته موږ د پولیو امریکا ورته نو هغه د کال دانې دي او هغه ډیر خطرناک دانې دي، دغه سز موږ ډیر چې دی پولیو هم سفر کوي.
کل عبدالله د بلوچستان یو ولا اساسه یا های ریسک زلو ده او دلته د بلوچستان ورستای د پولیو مثبت کې سم ریپورت سوی وو. د بلوچستان په کوټه بلاک کې 15 ضلع اساسه ګرځول سوی چې پکې مرکز کوټه هم شامل ده. رفیع لامندو خیل وی او ای ډی وا کل عبدالله.
د خبر پختونخوا په خبر ځل لګی 13 ورځ د پولیو په ټیم د بریډ روستو یو واری بیا د پولیو کمپاین نن شروع کړ شوی دی. د ډیور ډیو خبر یال شاهین افریدی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې د پولو مهم جایزه اخیستلو لپاره دغه غونډه کیږي. 13 ورځ په باړه کاخیل سیمه کې په پولو ټیم برید کې یو اف سی تن د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوی بو او یو پولی ویکسینیټر جوبل شوی. د ضلع انتظامی چارواکي وایي په پیښه کې ککړ تنانو لپاره پلټنې روانې دي. بلخوا د پیښې وروسته په سیمه کې پولو کمپاین د یوې ورځې ځنډ نه پس نن بیا پیل شوی دی.
منگا خپل ضلع انتظامیہ ٹیمس ما چکم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دے ای سی دے ماں موقع تو بولے گئے مشران سر ملاؤ شو چکم ہیلتھ کیئر ورکرز دی وہی سر منگ ملاؤ شول ایل ایز والے سے ملاؤ شولو اور اگو ٹولو جب ڈیر خوشحال ہے نا چاہے ٹولو دا یاد اوکڑلا منگ پدس قسم حملوں باندھے یا دس قسم تھریٹس باندھے یا دس قسم ایکٹیویٹیز مانے منگا پولیو د کمپین اوسو کېدل ولا نه یو.
په خیبر ضلع کې د پولیو مهم د پاره 2015 ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف دي. خوښ نه نیم سو ویکسینټران د پولیو مهم برخه دي. د پولیو کارکونکو تاسو د پاره کلک کامونه پورته شوي دي او هر ټیم سره پولیس واکونه کور په کور ګرځي. په خیبر ضلع کې امنیت صورتحال افغانستان څخه د خلکو زیات تګ راتګ انکاری خلق او لره پرتی غریزی سیمو ترسنگ په کمپاوند یا کلاګانو کې دننه موجود یو شمیر کورونو ته رسایی نه کېدل لوی چیلنجونه دي. د خیبر انتظام یې وای ضلع کې 1500 کمپاوند کورونه موجود دي.
تقریبا 1500 سے لگ بھگ مونږ کلاګانی مایکرو سنسس کړی وي اې کې مونږ ته ایگزیکټلی اندازه وشول چې څومره افراد اوسيږي په خو باغه په یو کور حساب دي. هغه کې موږ دا انیشیټیو واغستل چې موږ یو ماشوم پاتې نشي دا هغه موږ بکه سر وکړه دا غیر خر سر سر روان دي او ماشومان په لم کور کېدل خو موږ ته ایگزیکټلی پته لګي چې په قلا د نن نه کې دا په کم یو کور کې.
بلخوا د پولی د مخنیوي ادارې افغانستان سره تړلې خیبر ضلع د پول وارث ته پاره حساسه ګرځولې ده. په لوی کچه خلکو تګ راتګ د غوارث د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو سبب جوړې دي شي. په داسې حال ضلع انتظامی او پولیو د مخنیوي ادارې په لارو ګودرو کې ټیمان کېنولې دي او لس کالو عمر پورې ماشومان ویکسین کوي.
دیر ار اراوند 30 اور 40 ټیمز سټینګ اون تورخم بارډر چې دا وی ریګولرلی زمونږ چې سومره دا غزینه خلک روان دي دا ویکسینیشن کې. دین علاوه موږ سره تقریبا 8 to 10 ترانزټ پوینټس ته وی چې کوم سړکونه من تاسو نه تاسو مشاهده کې راغلي وي په مختلف بس ټاپونو باندې سکیورټی چیک پوسټ باندې موږ ډیپلای کړی دي چې هغه ماشومان چې کوم یا هغه فیملی چې کوم ودن د ډیسټریکټ موبیلیټی کې په خبر تر روان دي یا باړی تزي یا تیرا تزي یا زخه خیل ته زی نو دا غوی د پاره زمنګ 8 سے 10 پرمننت یو سو ټیمونه پلیس کړی دی.
بلخو د خیبر پختونخوا د پولی د مخنیوي بیړنی مرکز لخوا په شمالي وزیرستان کې د پولی 200 روپې خو په داسې محل تصدیق کړي دي چې په ټول پاکستان کې پولی په ضد کمپاین روان دی. ایمرجنسی اپریشن مرکز وای د پولی متاثره ماشوم او ماشومې عمرونه 13 میاشتې دي او په یو وار هم دوی ته پولی ضد ساسکي ندي شوي. د دغه تازه پولی کیسونو سره سږ کال پاکستان کې د پولی پیښو شمېره شپږو ته رسیدلې ده او شپږ واړه کیسونه د شمالي وزیرستان څخه رامخته شوي. له دې وړاندې د مې په 15 او 15 نیټه او د اپریل په 19 او 20 هم پولی کیسونه رپورټ شوي وو. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، خیبر.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشې نه خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیره مننه.
د بلوچستان صوبې د پنجګول سیمې څخه یو خزه، دوه نارینه او یو د دوه میاشتو ماشوم جبري توګه باندې بدرکه شوې دي او ځایي خلک وایي چې دغه حق لبانې نه عدالت نه حکومت تر دې وخته پورې دي څه ویلې دي. د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په دغې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د ضلع پنجګورو د ګیچک له 50 څخه هغه څلور تنه دي چې په جبري توګه باندې بېدرکه دي او په عدالت کې قضیه روانه ده. د دغې کورنۍ د یو نږدې تربور وی او ای ډیو ته د نوم، ژغ او د عکس نه خورېدو په شرط باندې وویل چې 15 واړه کوم بېدرکه کړي دي، دا د مدد بلوڅ د نیولو لپاره پر دوی باندې فشار اچوي. په نیول شوو کې د مدد بلوڅ مور شابیبي، د د کور ودانه، د د کوشنۍ، د دوو میاشتو ماشوم، د د تر یا د اکا زوی سوراب او اکا عبدالرحمن شامل دي او د دې خبرې پخلی هم کوي چې د عدالت د اوریدنې یو څو ساعت وروسته عبدالرحمن را خوش سوی دی. د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس روزی خان په ګډه باندې چې د دغې مقدمې اورېدنه کوي و دوی ته د امنیتي ادارو له لوري وویل شو چې دغه کورنۍ نه د ملیشیا کوو او نه له سی ټی ډي سره سته. د سنیټر کامران مرتضی وکیل عمران بلوچوی پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه ترسره کوي.
کو خپل رکا هوا ہے اس کی فیملی کو بھی پتہ ہونا چاہیے.
د د کورنۍ ته دا ویل پکار دی چې چیری خې او د چا د پاره او چې کوم څوک پورته کړي دي هغه ته هم ویل پکار دی چې موږ د دې لپاره پلټنې کوو.
د پنجګور دغه کورنۍ چې قضیه په عدالت کې ده، د دوی یو نږدې تربور وویل چې تیر کال د اگست په میاشت کې هم د دغه کورنۍ مشر هارون بلوچ او د د زوی مدد بلوچ تر درو میاشتو پورې په جبري توګه باندې بېدرکه وو. چې کله راخوش سو پر مدد بلوچ باندې ډیر سخت تشدد سوی وو چې د راخوش کېدو وروسته مدد بلوچ د ویرې له سوابه څخه اوس پټ دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاندی پارا عظیم شاه دغه تور ردوی
جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں
کم چې قانون عملی کوون کی اداری دی هغه خپل بشپړه پلټنی کوي او هر یو تراگر چې ونیول سی د قانون سره سم کاروایی تر سره کیږي پر دوی باندې مقدمه ثابت کیږي او عدالت ته وړاندې کوي او د عدالت له اجازه سره سم کاروایی کیږي.
وای سپار بلوچ میسنګ پرسن وی چې پروان کال کې د خلکو د بيدرکه کېدو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
کال کی شروع سے دی نن پورے دنیا زیات خلق پور تک ہی کوئٹا سے، کراچی سے، مکران سے اور بلوچستان مختلف ضائعوں سے.
د بشری حقوق د سازمان غړی شمس مندوخیل د تشدد پر زیات سو پیښو او د بشری حقوق پر سرغړونو باندې تشویش څرګندوي.
د چاینیز باندې واقع وسوله کراچی یونیورسيټي کې اوس ګمت سي دا کملا لاهور یونیورسيټي ځخه وړي، لاره کې د اعظم یونیورسيټي ځخه وړي، لاره کراچی ځخه وړي. نو دا اوس کمې دوه شجه یوړې له کراچی اور یو وسوله تربته یوړ. نو دې ځخه نه پرتون پهلاواږي او د انساني حقوق خلاف ورزيده.
هيومن رائټس کونسل بلوچستان ویس په 2021 کې د 442 د بدرکسو پیښې رامنځته شوې وي. په دوی کې یو سل اویا له تشدد کولو وروسته راخوش شوي وو، لکن 202 د دوی د راپورټ
تر تیارې دو بيدرک وو. هيومن رائټس کونسل اف بلوچستان وی د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه اته څلوېښت زده کوونکي په جبري توګه باندې بيدرک شوي وو. د راپور له مخه شل را خوش شوي وو خو اتلس لیا بيدرک وو. حامد سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یا یونایټډ نیشن سکیورټی کونسل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جینکو او د خزو د حقونو ترڅنګ د بشری حقونو پر وړاندې د خندانو جوړولو پر سر باندې اندېښنې ښودلې دي، او بل خوا ته طالبانو بیا دغه اندېښنې د حقیقت لري بللې دي. په دغه باندې زموږ همکارانو شروان قلندر نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
سلامتی کونسل ویلی دی چې د طالبانو لخوا تعلیم ته د جنکو پوره رسایی، روزګار او په عام ژوند کې د ښځو د پوره برخې اخستلو حق محدود کړی شوی دی، او دا د هغه هیلو او ژمنو برعکس دی چې طالبانو د نړیوالې ټولنې سره کړی وي. دا سه قسمه سرګندونه د بشري حقوقو لپاره د متحده قومونو خصوصي استازي ریچارډ بینټ هم د افغانستان د لس ورځني سفر په پای کې په کابل کې د یو خبري کانفرنس په وخت کړی و.
زه په ټول هیواد کې د بشري حقوقو د صورتحال په خرابېدونکو وضعیت او د عام ژوند نه د خزو لري کولو په فیصلو باندې ژورې اندېښنې لرم.
افغان طالبانو ویلي دي چې سلامتي کونسل اندېښنې حقیقت نه لري. د طالبانو د خارجه وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې اکثریت مسلمانان دي، پردا د افغانستان د دود دستور ترڅنګ د اسلامي حجاب سره سم دي. بلخوا په سرخار کې نن یو وار بیا یو شمېر ښځې د مریم های سکول مخې ته راغونډې شوې وي، او د احتجاج په وخت یې غوښتنې کولې چې د شپږم ټولګي نه بره دي د جنکو سکولونه زر تر زر پرانستل شي. د نړۍ له خوا د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د اندېښنې وروسته له هغې نور زیاتې شوې دي چې طالبانو په دې وروستیو کې د ټلویزیون په سکرین د ښځو لپاره مخ پټول هم لازمي کړی دي.
کچری داسې قسمه حکومت جاری کړن کیږي او په خزو ورته پلې کیږي، نو د دې سره به د ټول افغانستان نه خزي لمنځه یوړل شي، او دغه رنګه مونږ وینو هم چې لګیا دي خزي په ورو ورو لمنځه وړل کیږي.
د افغانستان د خزو او انجونو د حقوقو لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي دي چې سلامتی کونسل دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندې کړلې چې وړاندې د نړۍ شتمنو هیوادونو تنظیم جی سیون، ترکی، قطر، د انډونیشیا حکومتونو او د نړۍ د اسلامي سکالرانو لخوا هم غوښتنې شوې دي چې طالبان د افغانانو او په خاص توګه د ښځو حقونه پوره کړي، خو هغه وادو سره دی ودرېږي چې د نړۍ سره یې کړی وي. نوشیر روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د چین سره مقابلې لپاره راتلونکو لس کالو کې د مهمو بنیادي ډانچې او چین د رصد لړۍ په قوي کولو باندې سرمایه‌کاری کې سرمایه‌کاری باندې د صدر بایدن د حکومت تګلاره څرګند کړې ده. په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزیر بلینکن اویل د چین په اړه د امریکای پالیسی د دریو ټکو نتاویږي: سرمایه‌کاری، برابري او مقابله.
مونږ به په خپل ملک د ننه د خپل قوت په بنیادونو کلکولو کې سرمایه‌کاری کوو چې مقابله وکړو، نوي کارونه وکړو او جمهوریت مضبوط کړو. مونږ به د خپل ملګرو سره خپل اړیکې برابرو، د چا سره چې زموږ مقاصد شریک دي، او بیا به د چین سره د خپل ګټو ترلاسه کولو لپاره مقابله کوو. دا به زموږ د مستقبل تګلاروي، او د دې چیلنج مقابله به په پر امن او پر اعتماد سره کوو.
بلینکن زیاته کړه واشنگتن د بیجنګ سره لانجه نه غواړي، او دا چې امریکا د نړیوالو قوانینو حفاظت یقیني کول غواړي، د کوم چې د نوموړي په وینا چین سرغړونه کوي.
د صدر شی په مشرۍ کې د چین کمیونیست پارټي په ملک دننه هم سختی زیاته کړي او په نړیواله کچه هم جاریهت زیات کړي دي. مونږ وینو چې څنګه چین ولسی کچه د خلکو څارنه کوي او دغه ټکنالوژي د نړۍ د اتیاو نه زیات نور ملکونو لا هم ورکړي ده. هغه په جنوبی چینایي سمندر کې هم بې ځایه داویداری کوي او په دغه سمندري سیمه کې امن تجارت او د سمندري جازونو امنیت ته خطر جوړ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلټ د چین سفر کړي چې په سینکیانګ صوبه کې د حالاتو د نږدې څارنه وکړي. چرته چې په بیجنګ تور لګي په زرګونو ویغر مسلمانان یې په حراستي مرکزونو کې بند کړي دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن په دې خبره زور واچو چې امریکا په چین کې د بشري حقوقو په سرغړاونو اندېښمنه ده.
په تبت او سنکیان کې د مذهبي اقلیتي او نسلي ډلو سره د چین زور زیاتې روان دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او قراردادونو خلاف ورزي ده. د کومو چې نړۍ نور ټول ملکونه ډیر احترام کوي. د چین لخوا په هانګ کانګ کې د ازادۍ چقول هم د چین د هغه جمنو په ضد دي چې د ملګرو ملتونو سره یې کړی دي.
د امریکای صدر جو بایدن هم د ګل پورز ویلی د تایوان پوزیم راستو ته تیار دي. کما چې د چین په اړه د امریکا د پالیسۍ یو بدلون خای هغلی بلینکن وویل د امریکا په پالیسۍ کې کوم لوی بدلون نه دی راغلی.
While our policy has not changed, what has changed is Beijing's growing coercion.
زمونږ پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. کوم بدلون چې راغلی هغه د چین لخوا د تایوان د نوري نړۍ سره په تعلقاتو بندیزونه او دغه هیواد د نړۍ نشو کول دي. د دې ترڅنګ د بیجنګ لخوا ځینې پاراونکي ګامونه هم لیدل کیږي لکه د چین د پوز جنگي جازونه د تایوان پولیس سره هر ورځ الوزي. دا کارونه د تایوان امن او ثبات لپاره لوی خطر ده.
خارجه وزیر بلینکن په ډاګه کړه چې دوی د چین سره اړیکې پرې کول هم نه غواړي او تر هغه به د ایشیا د سوپر پاور چین سره تجارت او سرمایه‌کاری جاری ساتي تر څو چین د امریکای ملي ګټو د پاره خطر نه وي جوړ شوی. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټي وی یو ساته خبري خبرونه ته غوږی. یوکرين وایي چې د پروري څلې رښتې مې را پدې خو د روس لخوا په یوکرين د حمله سره چې کومه جګړه پیل شوې ده په دغه جګړه کې تر دې وخت پورې د دیرشو زرونه زیات د روس پوځیان وجلی دي. دا په داسې حال کې چې د کیف شمال او ختیځ کې توده جګړه روانه ده او روسانو د لیمن خار هم نیولې ده. په دغه حق لبنه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواب وړاندې کوي.
د خارکیف په شمال او ختیځ کې توده جګړه روانه ده، روسانو د لیمن خار نیولې ده. رويټرز خبري ادارې خبر ورکړي چې د اوکرين په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو داوا کړې چې د جمی پورزي د جګړې په ډګر کې د لیمن مهم خار نیولې ده او داسې ښکاري چې اوکرين منلې ده. دا په داسې حال کې چې ماسکاو دوه اونۍ راهیسي د غلطه په خپل پوځي پرمختګ باندې زور اچولی. بل پلو روسی ځواکونه په شمال ختیځ کې چې لاله مخ کې څخه د روس پولو ته په شاته بول شوی و د زیارت یا پنځمبه په ورځ د ښکاری دل چغواړي نوی ځوابي عملیات پیل کړي. د لویدیز چارواکي وایي داسې نه ښکاري په اوکراین دی د تیرو دریو میاشتو راهیسي د روس روان یرغل پای ته ورسیږي. د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې چارواکي وایي د روسانو په راکټ بریدونو کې لږ تر لږه اووه ملکي وګړي وژل شوي او اووه لس نور ژوبل شوي دي او دغه ښار په شمال او ختیځ کې درنه جګړه روانه ده. په خارکیف کې عیني شاهدانو هم د درنو چاودنو خبر ورکړې. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه کوښښ کوي د ښار په شمالي برخو کې خپل مورچالي ځواکمنې کړي. له خارکیف څخه د دې میاشتې په سر کې روسي ځواکونه په شاته بول شوي وو خو اوس داسې ښکاري چې ماسکو غواړي بیرته پر مخ لاړ شي. روسي ځواکونه له خارکیف سره نږدې د جګړې د پرمختګونو په اړه لاسنه دی ویلي. خو د روس د پاوز لخوا په ټولنیزو رسنیو باندې د اوکراني ځواکونو پر ضد د پرمختګونو خبرونه ورکول کیږي چې په هغو کې د ډنباس سیمه هم شامل ده. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د زیارت په پنځمبه په ورځ ویل کڅه هم د خارکیف شاوخوا د جګړې راپورټونه زیات شوي خو بیا هم تر اوسه د جګړې په ډګر باندې کوم ستر بدلون نه دی راغلی. هغه د خپل نوم د نه خودلو په شرط ویلی موږ اوس داسې ارزه وو چې اوکراینی ځواکونو روسي ځواکونه په شاتم به ولي اوس د روس د پولي په لس کیلومتر کې پراته دي. د دې ترڅنګ د اوکراین په ختیځ کې روسانو د پام وړ لاسته راوړنې لرلې چې په هغو کې په سیویرو دونسکي د پاپوسنا ښار هم شامل دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ویلي موږ باور لرو چې روسي ځواکونه په دې توانیدل چې په شمال ختیځ کې د سوویر دونسک اکثره سیمې ونیسي، خو دوی په دې نه توانیدل چې په بشپړه توګه یې ترلاسه کړي ځکه اوکراني ځواکونه لا تر اوسه هم هلته جګړه کوي. د اوکراین چارواکو تجارت پنځمبي پورز منلې ده چې روسانو په ختیځ کې د دوی د سرتیرو د کلا بند کولو هڅه وکړه او په سوویر دونسک او لسچنسک خارونو کې یې پرمختګ کړی. د اوکراین پوځي چارواکو رویټرز ویلي روس پرمختګ کړی خو موږ ټول هغه څه کوو چې امکان ولري. الجزیری د سیویرو دونسک د پخوانی ښاروال لخوا خبر ورکړی چې د اوکراین په دغه ختیځ ښار کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. بل پلو د اوکراین پوځ دا وکړي چې دوی تر اوسه د رغل لپیل رهیسي 9000 او 600 روسي سرتیري وژل دي. امریکایان وټکل کړي چې روسانو په دغه جګړه کې کابو 1000 ټانکونه، 40 تلوتکه او تر 500 زیات هلیکوپټري او تر 350 توغندي له لاسه ورکړي. خو امریکایي چارواکو د روسي سرتیرو د مرچوبلې د شمیر په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. روس ته زیارت یې پنځمبي پورز ویلې د دوی ځواکونو تر اوسه د اوکراین 109 الوتکې، 120 هلیکوپټرې، تر 0 زیات ډرونونه، په سلګونو د الوتکو زد توغندي او تر 1400 زیات د توغندیو سیستمونه ویجاړ کړي دي. بی بی سی د اوکراین د مالی د پخوانی وزیر له خولې ویلې چې هیواد د روس له یرغل وروسته بیا رغونې ته $55 بلیون ته اړتیا لري. خبر ورکړی چې تر دې شو زیاتو پوهانو
تر مونږ دونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی ته نیخ پنی غو واشنگټن ډي سي نه غوږی استاذ پام د غزو د بل راپور په لته د نیویارک خارڅخه د راپور د ډیوا خبريال فضل الله رالیګلې د دی وای چې د هند سره تعلق لرونکي دیپا په نیویارک د خوراک دوه ځایونه لري او نو موړي وای چې دای په خپل مهنت ترلاسه کړی دي. په هند کې د یو راپور تر مخه هر درې مزنازه زنانه د جنسي کورنۍ یا نفسیاتي زورونه ښکار ده او دیپا هم وای چې په آسیایي هیوادونو کې زنانه او ته هغه موقع نه ورکول کیږي د کوم چې دوی صلاحیتونه لري. فضل الله د هغې سره خبرې تر کړې دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
دیپا د امریکا په نیویارک ښار کې خپل دوه رستورانت یا د خوراک ځایونه لري او اراده لري چې ډېر زر به یو بل روزګار هم پیل کړي، خو دا هر څه هغې په اسانه نه دي ترلاسه کړي او وایي چې د یوې زنانه په حیث هغه چې په لومړي ځل راغله نو هغسې په ذهن کې وو چې په خپل هیواد کې له زنانو سره لیدلی وو. دیپا وای 15 کال وړاندې داسې حال کې له خپل هیواد راغلی و چې هیڅ ورسره نو او نن چې څومره هم روزګار پیل کړي دا دلته خواري کړي، پیسې ګټلې او بیا یې دا روزګار شروع کړی دی او خوشاله ده چې په امریکا کې د خلکو یا حکومت دننه د نارینه او زنانه کوم فرق نشته.
هماري کنټریز بیسیکلی ایشین کنټریز میں میں بولوں گی کہ زمون په هواد یعنی آسیایی هوادونو کې میرمنو ته په یو بیل نظر کتل کیږي. هلته نارینه واکمن دي او دوی خزي وړاندې تللو ته یا پرمختګ ته نه پریږدي. که زه د هند خبره وکړم نو موقع شته خو د وړاندې راتللو لپاره میرمنو ته یو لوی خواري کول دي او کله کله خو مسلحت هاتونه هم وکړي، خو دا هر څه دلته نشته. زه کومه موازنه نه کوم خو دا ځای او د دې ځای ټولنه بیخي جدا ده.
I'm not comparing anything, but yes, yahan ka culture is completely different.
The Deepa Poena ka sa hum pa hin ke mukhi di di khud khandani fishar jismani tashaddud dumra der de aw ke chari khandan de yawi mirman imrast ukli no bia patulana ya de khar pa zai ki da se khalq wi che uran de tlalo ya la da moko gata tar la sa kawul ki khan jolawi.
You know, कहीं ना कहीं फीमेल को ही डिस्क्रिमिनेट करके खींचा जाता है, नीचे किया जाता है.
چیرته نه چیرته هم میرمنو سره امتیازي سلوک کیږي او وړاندې تلو ته نه پریښودل کیږي. دلته خو د نارینهو او زنانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته، ټولو ته یو رنګ موقع ورکول کیږي. که څوک وړاندې تلل غواړي، پرمختګ کول غواړي، خپل روزګار کول غواړي نو کولی شي دلته. که ستاسو سره پیسې نه وي
نو وخت ورکولی شي، خواري کولی شي، او تر دې چې د روزګار د یوې برخې مالک هم جوړېدای شي. بس چې څوک خواري کوي د نارینه او میرمنو کوم توپیر نه وي، بس خپله خواري وکړي او روزګار خپل کړي.
تو آئی فیل کہ اس کے لیے مین اور ویمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ اپنا ایفرٹ ڈالیں اینڈ جسٹ ٹیک اٹ.
دیپا وائی د کورونا وبا لامل روزگار اغیزمن شو، خو حکومت ورسره مرسته وکړه او هم دې مرستې دوی د دې جوګه کړل چې ریسټورانت کې خلکو ته ویډیا خوراکونه هم ورکړل. په هند کې په زنانو تشدد په اړه د هندي مطبوعاتي ادارې انډین ایکسپریس او نېشنل فیملی هیلت د یو رپورټ تر مخه په هند کې هر درېمه زنانه د جسمانی یا جنسي تشدد ښکار ده. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې دوی له کومو زنانو سره خبرې کړي. 22% د اتلس نه تر 49 کلنې زنانه د جسمانی، جنسي یا نفسیاتي تشدد ښکار دي. په رپورت کې وایي تشدد تر ټولو زیات په کرناټک ریاست، بیا بهار، مانیپور او تاملناډو ریاستونو کې رپورت شوی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
قدرمن اردوونکو اوسن سازی پامره غزو د کاروندګرو د یوې ستونزې په حق لبان راپور په لوته د ډیو رادیو خبريال ملک وقاص د راپور را لګلې او وای چې یو قسم بوټي د چاغه یو غیا د چاغه فصلونو ته نقصان یا زیان رسي او دغه زیان د مخنیوي لپاره تر دې وخت پورې د زراعت ماهرین نه دي کوم شي چې مخنیوي یو کی نو راځي چې د راپور ته وښو.
کاروندګر وای د کال 2010 رستو د دوی په فصلونو کې سپینګولې نومې ګنده بوټي را لګېدلې چې ورسره یې ځمکه شاړی کیږي. سپینګولې بوټي په جوړخ کې ورکوټ ښکاری او په سر یې سپین نرم او واړه ګلونه راټوکېدلې وي. کاروندګر وای د سپرلی په موسم کې راخیږي او تر د نومبر پورې خپل وجود پزې ساتي او دا چې کله درو انچو پورې وګوتی نو تخم پیدا کول شروع کړي. زیاجان د 400 کروندګر دی وای سپینګولي بوټي نه یوازې زمکو او فصلونو ته زیان رسولې دي، بلکې کدوی په لاسونو سره وباسي نو ورسره د سرمنې ناروغو سره مخ کیږي.
علاج باندې پوی ګونه چیرې د دې لپاره موږ سو استعمال کو لختیره تبان کړل پټو کې دغه شان مسلې دي. پټول تاسو پټول پاکستان کې بس دا مسله خوره ده او دغه شان موږ ته د دې نړی زیات تکلیف دي. دا دوایانو هم داسې کو په سپری وکو نو هم پورا کار نه کوي. دوباره هم دا غي او ما غوي کې چې کم دی کې یو بوټي نو هغه دی کې لز بوټي نور رو هیجدا دونه ته هم غردي.
د جوارو کاروندګر شاد محمد هم د دغه بوټو په وستو ستومانه شوی دی او وختنه لري چې حکومت ته د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پور تکړي
او د دې خر بوټي راټون بل راټون خلک ته تنګ دي چې دا یو څوک پکې ګرځي یا خارښت ولګي تکه دې حکومت لا پکار دي چې دا دوی ولا رو باسي ودي باندې سپریو کی ولدا جوارو کې ډیر زیات دي په غاړو پولیو لختو باندې په هر څه کې ډیر زیات ولر دي.
د کر کروندې په خان سپینګولي بوټي په فصل بریت کوونکې بوټي بلی او وای د دې داسې زهريله داروغان نشتا چې د دې مخنیوي په وشي نو باید د دې پلاسونو سره د مونډه اوستلی شي. د پېښور ترنا فارم سیلنکار ډاکټر مسعود ډیو نیوز ته وویل چې دا کال 2010 د سیلاب رستو دا پارتینیم بوټي په مرکزی ضلعو سوابه مردان، چارسدا، پېښور او نوخار کې راټوکېدلې دي چې دوی یې هم اندېښمن کړي دي. د ډاکټر مسعود په نظر د دغه بوټي یوازنې حل دا دی چې کاروندګر د دغه بوټي په لاسونو وباسي او د هغې لواندې دي مخ ته ماسک او لاسونو ته دستانې واچوي.
موږ کوشش کوو مینولی وړېره ګرانه را، البته د درې کیمیکل دی کې استعمالیږي، خاص کر د یوریا سپری شوه، د مالګې سپری شوه، دې سره هم دا کنټرول کیږي. بل دې سره یو ګلیفوسیټ ویډیسایډ دی کوم سپری کو او خاص کر چې دا په ینګ ایج کې وي، ځکه چې دا درې انچ هم دا بوټي وي نو دا تخم پیدا کوي، نو دقې وخت کې د دې کنټرول لږ اسانی او کله چې دا فل سایز ولسی نو بیا موږ ته بغیر د استونو نه هغه بل طریقه مست ناراضي.
د زراعت بوهانو په عام ولس غاک کړي دي چې په فصلونو کې موجود سپینګولې بوټي د سا د ناروغو هم سبب ګرځي، نو د دوی په وینا باید ولس ته هم کاروندګرو سره د دغه په مخ نیوي کې خپل کردار او لوبوي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو کې موږ سره شامل وو انجینیر جاستین او واسکو، زمنګ سره همکار پروډوسر عبد حسین وو او تاسو ته یادونه درکو چې د ډیواټ ټي وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه پروګرامونه تازه خبرونه تاسو د ډیوا چې کوم رادیو ویب پاڼه د voadradio.com باندې دغه تاسو کته شي هر وخت دغه مواد تاسو د پرانته کې پراته وي د ډیوا سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو باندې هم تاسو لکه انستګرام ټوئیټر یوټیوب فیسبوک په ډیوا ریډیو چې کوم نوم باندې تاسو الته کې وګورئ نو دغه ټول خبرونه راپورونه مرکه هم تاسو په وړاندې پرتی تاسو نه خلی اجازه زاش واخومن تاسو نه خلی اجازه خشبه ولري د لافمان